Radio. Radio Azadi.
وخت د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای ته هرکلی کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1402 هجري لمریز کال د ورېد میاشتې 13 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل له 19 نیټې سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. پایل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې لیکو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 300 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی. روسیه وایي د ناټو او روسیې د شورا په روانه غونډه کې به له ناټو متحدانو څخه یې وغواړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي. او ملاله یوسفزی چې په سوات کې د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر د پاکستانی طالبانو په ډزو زخم شوی و د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو با نفوذ خلکو په فهرست کې راغله. بشپړ خبرونه واوري. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 300 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی. د جرمنی د دفاع وزیر توماس دی مایزیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله وي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره به مرسته
کوي.
د جرمنی حکومت تیار ده چې له 2015 کال له پیل څخه له 600 تر 300 پولې سرتیري د 2 کلنې لومړنۍ دورې لپاره چمتو کړي څو د ټریننګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته وکړي. په همدې حال کې روسیه وایي د ناټو او روسیې د شورا پر روانه غونډه کې بل ناټو متحدانو څخه یو غواړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي. د ترتاس خبري اژانس ته رپورټ له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکوف پرون وویل چې مسکو به دا مسله د روانې اپریل میاشتې په 23 په بروکسل کې د ناټو او د روسیې د شورا په غونډه کې یاده کړي. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړوند سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې. د ننګرهار او کونړ والیانو ګلاغا شیرزي او سید فضل الله واحدي دا غوښتنه پرون په امنیتي غونډه کې وکړه چې د ولسمشر حامد کرزي او د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نور امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. د ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا غونډه په کونړ او ننګرهار کې د امنیتي حالاتو د څېړنې په مقصد جوړه شوې وه. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو سولسات ماموریت یو جګپوړی مقام به کابل کې د ملګرو ملتونو له دفتر یوناما څخه کتنه وکړي. په خبر پاڼه کې چې پرون د یوناما لخوا خپره شو راغلي چې د سولساتنې په عملیاتو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال به روانه ونې کې د یوناما له دفتر څخه د کتنې پر مهال روان وضعیت وڅېړي او د ملګرو ملتونو د دې دفتر د ماموریت او صلاحیتونو د اړوند موضوعاتو په اړه به بحث وکړي. ملاله یوسفزی چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر د پاکستانی طالبانو په ډزو ټپي شوې و د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو با نفوذ خلکو په فهرست کې راغله. 45 کلنه ملاله تیر کال په اکتوبر میاشت کې په داسې حال کې چې په سواد کې ښوونځي ته روانه وه د پاکستانی طالبانو په ډزو ټپي شوه. نوموړي له هغه وخته د علاج لپاره برطانیا ته راوړل شوې، تر اوسه هلته اوسېږي. ملاله 3 کاله د نوبل د سولې د جایزې لپاره هم کاندیده شوې ده. د ټایم مجلې په فهرست کې د هرات ولایت اوسېدونکي افغانه میرمن رویا محبوب هم شامله ده. په عراق کې چارواکي وایي د بغداد په یو کافي کې یوه 14 کې چې ظاهرا یو سن وژون کې حمله ولګ تر لګه 20 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. دا راپورونه لمخې په وژل شوو کسانو کې یو شمیر ماشومان هم شامل دي. امریه نومي مینه کې چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي، د پرون ماښام د 14 مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته د امریکا تر ټولو خونړۍ تروریستي حمله قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. اوباما په هغه مراسمو کې برخه واخیسته چې په باستون ښار کې د دوشنبې د ورځې په 2014 کې د 3 وژل شو او څه باندې 180 ټپیانو د درناوي لپاره جوړ شوی و. اوباما خلکو ته په وینا کې وویل چې د باستون روح ویره نه مني. د یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دې 14 عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري.
We will find you, we will hold you accountable.
اوباما وایي موږ به تاسو پیدا کړو او حساب کتاب به درسره وکړو، خو تر هغه زیات دا چې زموږ د ژوند له لارې او زموږ له ازادۍ او پرانیستې ټولنې سره زموږ وفاداري به نوره هم پیاوړې شي. د اپریل په 15مه د باسټن د ډله ییزې ځغاستې یا د ځغاستې د لوبې د پای په ټکي کې 214 درې کسان وژل او شاوخوا 170 یې ټپیان کړل. دا خبرونه دوستانو تاسو خبرونه له ازادۍ رادیو نه واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شي او همدارنګه په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې جرمني پرون د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د خپلو سلګونو سرتیرو د پرېښودو لپاره چمتووالی وښود. په افغانستان کې د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي چې لا هم د ملکي خلکو ژوند په دې هیواد کې خوندي نه دی، خو د کورنیو چارو وزارت د سرسلیب د نړیوالې کمیټې د اندېښنې بې ځایه بولي. په دې مسلو رپورټونه لرو. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي په هکله یو پروګرام باندې کار پیل کړی دی. نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. دا آزاد راډیو ده. جرمني پرون د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل سلګونو سرتیرو د پرېښودو چمتووالی وښود. جرمني وایي چې دا سرتیری به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له پوځي ماموریت سره د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. د جرمني د دفاع وزیر پرون په برلین کې وویل چې هیواد به یې په دې اړه د حکومت طرحه پر روان نړیوالو غونډو کې یاد کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمني دفاع وزیر د 2014 کال په پای کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، په دې هیواد کې له 600 تر 800 پورې د جرمني سرتیرو د یوې ډلې د پاتې کېدو لپاره چمتووالی وښود. په غالب ګمان دا سرتیری به په کابل او مزار شریف کې دیروي. توماس دی مایزه چې پروند د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ګویدو ویستویل سره په برلین کې په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، وویل چې د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله او دنده به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره د ترینینګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې مرسته وي. د مایزه زیاته کړه چې جرمني به دا طرح نړیوالو غونډو ته وړاندې کړي. موږ ډاډه یو چې د عسکرو دا شمیر به ماموریت د پلان جوړونې بهیر او د نورو هیوادونو لخوا د سرتیرو استولو ته په پام سره له پوځي پلوه مناسب شمیر وي. موږ به دا طرحه اوس د هماهنګۍ لپاره نورو نړیوالو غونډو ته یوسو. ډاډه یو چې دا وړاندیز د افغانستان او زموږ د نړیوالو متحدانو لپاره زموږ سیاسي مسؤلیت توجیه کوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو جرمني پوځیانو د حضور په اړه به د جرمني حکومت په سپتمبر میاشت کې له عمومي انتخاباتو وروسته پریکړه وکړي. نظر پوښتنې ښیي چې په دې انتخاباتو کې به د انګلا مرکل په مشرۍ د ښي اړخو ګوندونو ائتلاف بیا هم واک ته ورسیږي او په دې توګه د اوسني حکومت پالیسۍ ښایي دوام وکړي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 3200 سرتیري لري چې ډیره برخه یې د هیواد په شمال کې دیره دي. جرمنی په داسې حال کې ل 2014 کال وروسته د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپل سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کوي چې روسیې له ناتو او متحدانو څخه غوښتنه کړې چې ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکوف پرون وویل چې هیواد باید دا مسله د روانې میاشتې په دروشتمه نیټه د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې یاد کړي. میشکوف وویل د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې به افغانستان په منځني ختیځ، سوریه او د کوریا په ټاپو وزمه کې د بحرانونو ترڅنګ د بحثونو مهمه موضوع وي. د دې روسي ډیپلوماټ په وینا مسکو غوړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ماموریت په اړه د ناتو او د ناتو د متحدانو دریض د روسي لپاره روښانه او څرګندوي.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو تاسو زموږ غږ لازاده رادیو ناوړی. په افغانستان کې د سرسلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې لا هم په دې هیواد کې د ملکي خلکو ژوند خوندي نه دی. د دې کمیټې مشر د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان کړ چې عام خلک د ښکېلو خواوو د جګړو قربانیان دي. په دې اړه به نور حال د جمیلې شریف په ریپورت کې واورو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په جګړه کې لخکی لخوا غوړي چې د ملکیانو او روغتیايي کارکونکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د دې کمیټې مسؤلین په دې باور دي چې افغانان به په روان پسرلي کې یو ځل بیا د جګړې د شدت شاهدان وي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ګرادو پانتراندولیفي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې هېواد کې هر پسرلی ځکه د ملکي خلکو لپاره له ستونزو ډک وي چې وسلوال مخالفین په دې فصل کې جګړې ته شدت ورکوي.
له بده مرغه چې ډېر کله پسرلی اوړی د ملکي خلکو لپاره له ستونزو ډک بلل کېږي، ځکه چې هغوی له جګړې ډېر اغېزمن کېږي او ډېر زیان ویني. زموږ یوه اندېښنه په لرې پرتو سیمو کې روغتیايي اسانتیاو ته له جګړې نه د اغېزمن شوي ملکیانو د نه لاسرسۍ په هکله ده. دا خلکو ته ستونزمنه ده چې لومړنیو او یا له هغې پورته روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
پانتراندولفي وایي چې لا هم په افغانستان کې د ملکي خلکو ژوند خوندي نه دی او په راتلونکي کې به هم دوی د جګړې له اصلي قربانیانو څخه وي. د ده په خبره په افغانستان کې ناامني او د وسلوالو ډلو رامنځته کېدل په دې هېواد کې د خیریه کارونو پر وړاندې ستر خنډ دی. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر همداراز له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې افغانان لا هم مرستې ته اړتیا لري.
په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې ډېره علاقه په نړۍ کې نورو ستونزو ته ده، زموږ اندېښنه او ویره دا ده چې افغانستان ته به د نړیوالې ټولنې پاملرنه کمه شي. افغانستان له 2014 میلادي کال مخکې د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د دې هېواد اساسي غوښتنو بدلون نه دی کړی، نو ځکه خو زما دوهمه هیله او غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې موږ افغانستان یوازې نه شو پرېښودی او باید چې د دې هېواد د ملکي خلکو ملاتړ او همکاري وکړي.
In this country we need to support the civilian population.
هغه ډېر څرګند کړ چې په افغانستان کې بل اړو کسانو سره د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستې دوام ولري او د دې په خبره دغه کمیټه هڅه کوي څو له جګړې نه اغېزمن شوي کسانو سره ډېره مرسته وکړي او هغوی ته ډېر لاسرسی ولري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي په داسې حال کې د جګړې پر مهال د ملکیانو د ژوند پر ژغورنې ټینګار کوي چې د رپورټونو له مخې په تیره څه کم یوه میاشت کې لسګونه تنه عام افغانان په ځان وژونکو حملو، د ماین په چاودنو او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي.
له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اندېښنې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د ملکیانو د نه خوندیتوب په اړه ښودلي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ازادي رډیو ته وویل چې د دې ارزونې ښیي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې په روان پسرلي کې به په افغانستان کې د جګړو شدت زیات او ملکیان نور هم اغېزمن سي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا اندېښنې نه مني او وایي چې د دوی ارزونې بالکل متفاوتې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې ځینې ادارې غواړي په دغسې راپورونو سره په خلکو کې ویره او اندېښنه خپره کړي.
موږ هغه ارزیابیانې چې د امنیتي اوضاع څخه کوو او د افغانستان د ملي پولیس د انکشاف څخه کوو کاملا متفاوت دي. د افغانستان ملي پولیس فورس دا پیاوړتیا لري ترڅو د افغانستان په امنیت کې خپل مهمه ونډه ولوبوي. دغه تحلیلونه چې مطرح کېږي د مختلفو سازمانونو لخوا دا اصلا د هغه ارزیابیانو سره مطابقت نه کوي چې موږ لرو. د خلکو په افکار کې یو تشویش او نگرانی رامنځته کړي، نو زموږ برداشتونه متفاوت دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر د پنځمې پورز په کابل کې ویل په پسرلي کې د جګړو له زیاتېدو سره به دوی په لرو پرتو سیمو کې له جګړې متاثرو کسانو ته لاسرسی ونه لري. ګرادو پانتر اندولفي ویل د جګړې زیات قربانیان به ملکیان وي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې که له یوې خوا افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد پروسه پیل شوې او پر عملي کېدو یې کار روان دی، له بلې خوا د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم روان دی او دا خپله پر امنیتي وضعیت مثبت اغېز لري. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې خلکو ته د ښه امن ډاډ ورکوي چې په وروستیو کې د وسلوالو حملې زیاتې سوي او په نتیجه کې ګڼ ملکیان هم وژل سوي دي. یو له خونړیو بریدونو رواني میاشت په فرا ولایت کې د استناف پر محکمې وسو چې په نتیجه کې نږدې 50 کسان ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناین سیستم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو سم په مخړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 300 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړوند سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت یو جګپوړی مقام به کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ته ورشي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ بورډ سره مالی مرسته کړې. ملاله یوسفزی چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر د پاکستاني طالبانو په ډزو ټپي شوې وه د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو با نفوذه خلکو په فهرست کې راغله. په عراق کې چارواکي وایي د بغداد په یوه کافه کې په یوه چاودنه کې چې ظاهرا یو ځان وژونکي حمله وه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ولسمشر بارک اوباما تیر ماښام د 2001 کال د سپتمبر له 11 نیټې وروسته د امریکا د تر ټولو خونړۍ تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. د امریکا د ټیکزاس والی په خپل ایالت کې د کیمیاوي سرې په یوه فابریکه کې چاودنه د یوې حقیقي خپسې داستان بللې. او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په باستان ښار کې د دلیز ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوو مشکوکو عاملانو تصاویر او ویډیوګانې خپرې کړې دي. دوستانو سمدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکایي پوځیانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په ستراتیژي کې تر ډیره سیمه ییزو پولیسو ته پاملرنه کړې څو دغه ځواکونه امنیت تامین کړي. په روسیو میاشتو کې په غزنی او کندهار کې سیمه ییز پولیس ډېر شوي دي. د ورسپانې په باور دغه پولیس د خپلې سیمې بشپړ استازیتوب کوي او دوی به تر 2014 کال وروسته طالبان څنډې ته کړي. په غزنی او کندهار کې د جنوب د نورو سیمو په څیر اربکي دود نه دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د سولې په کلونو کې به په غزنی او کندهار کې چې د طالبانو غښتلي مرکزونه ګڼل کیږي سیمه ییزو خپلې ستونزې په خپلو کې هوارولې. محکمه به هم دوی کوله چې اوس د سیمه ییزو پولیسو له جوړېدو سره یو ځل بیا خلکو ته هغه تیر دود ورپسړه کوي. د ورسپانې په باور په افغانستان کې تر حکومتي حکم او د بهرنیو تر امر د سیمه ییزو مشرانو پر حکم خلک ډېر اعتماد کوي. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ بیا یوه بېله مسله څېړي. د ورسپانې د بوستون له پیښې سره د افغانانو پر همشریکی ولنډ لیکنه خبره کړې ده. د امریکا په بوستون کې د دوشنبې په ورځ د مرټن یا د اوږده واټن د ځغاستې د پایله کرشي سره چاودنې وشوې چې درې تنه یې ووژل او تر یو سلو بیا ډېرې ټپیان کړل. واشنگتن پوسټ لیکي د بیت مورفي په نوم د بوستون یوه ښځه چې د مرټن والی هم ده اوس په کابل کې پر یو مستند فلم کار کوي. دی چې کله د بوستون له چاودنو وروسته له خپل میړه پیغام ترلاسه کړ نو پکې دا ډاډ ورته لیکلی وو چې دی شدی او د دوی پر پیغلې لور څه نه دي شوي. مورفي تر دې وروسته په خپل بلاک کې ولیکل چې دا ډول څومره ډېر پیغامونه دی خپل میړه ته له افغانستانه استولې دي چې پېښه په خیر تېره شوې ده. مورفي په خپل بلاک کې ولیکل زه دلته له خلکو سره د بوستون په اړه وشخېدم. ډېر له دې پېښې خبر وو. ما د دوی په څیرو کې غم احساس کړ. پوه شوم چې څرنګه مې د دوی غمونه ورتازه کړل. دوی راته وویل خوابه دي یو. دوی سرونه وخوځول. نورې توضیح ته نو اړتیا نه وه. زه وپوهېدم. مورفي بیا څرګندوي ما شو او بې ګناه خلکو ته غوږ ونیو چې د زړه درد یې راسره شریک کړ. زموږ ټولو هغه وخت زړه دردېږي چې بې ګناه خلک ځورېږي.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي په حق لپاره یو پروګرام پیل کړی. د دې وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې پروګرام کې به افغانانو ته د غیر قانوني سفرونو د ناوړه پایلو په حق معلومات ورکړي. په دې حق نور حال د جمیلې شریف په ریپورت کې اورو.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت چارواکي هیله مند دي چې د دې پروګرام په پلي کولو سره به بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني سفرونو مخه ونیول شي. د دې وزارت ویان د نشراتو رئیس اسلام الدین جرات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غیر قانوني سفرونو په هکله د یو شمېر افغانانو بې خبري د دې لامل کېږي څو یې قاچاقبران وغولوي. دی وایي د دې پروګرام د پلي کولو پر مهال هڅه کوي خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ډیر کړي څو هغوی د غیر قانوني سفرونو د خطرونو په هکله وپوهوي.
له بده مرغه چې افغانان دوکه کېږي او اروپایي هیوادونه ته ځي چې په دې کې بیا ډیر کم شمېر کولی شي هغو ځایونو ته ورسیږي چې غواړي، لکه امریکا، استرالیا او بریتانیا. موږ شاهد یو چې هره میاشت یا یوه میاشت وروسته د افغانانو بیړۍ غرقېږي او هلته مړ کېږي. موږ د عامه پوهاوي له لارې د افغانانو ذهنونه بدل کړو او په دې وپوهو چې هر افغان د پناه اخیستونکو په توګه نه پیژندل کېږي.
اسلام الدین جرات وایي اوس په دې هڅه کې دي څو د دې پروګرام پلي کولو ته یو مالي منبع پیدا کړي. د کډوالو چارو وزارت دغه هڅې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانانو یوه بیړۍ د اندونیزیا په یو بحر کې غرقه شوه. څو ورځې مخکې اندونیزیایي چارواکو ویلي وو چې له دې بیړۍ نه تر دې مهاله 14 افغانان ژغورل شوي دي. په ځینو رپورټونو کې د ژغورل شویو کسانو له خولې راغلي چې د دې بیړۍ ټول 2 سپاره افغانان وو. د رپورټونو له مخې مخکې تر دې هم دا ډول پېښې رامنځته شوي او یو شمېر افغانان پکې هلاک شوي دي. بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي یوه بله لاره هیواد ته د انسانانو د قاچاقبرانو د راتګ مخنیوی ښودل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو د انسانانو د قاچاق کوونکو د نیولو په هکله جدي هڅې پیل کړې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال پولیسو 120 کسان د انسانانو په قاچاق د لاسلرلو په تور نیولې دي.
انسان د قاچاقبرانو سره د افغانستان ملي پولیس ډېر تکلکه مبارزه کوي. په تېر یو کال کې تقریبا ډېر زیات شمېر هغه ګروپونه چې د انسان د قاچاق کې لاس درلود هغه نیول شوي دي او اوس په زندانونو کې دي. موږ همیشه خلکو څخه دا غوښتنه کړې ده چې دوی دي د دوی فریب ونه خوري او د پولیسو په اصلي وظایفو کې د انسان د قاچاق سره په مبارزه کې ډېر یو مهم تاکیدات شته. همیشه موږ دې ته کاملا خپل جدیت ښودلی تر څو د دې پدیدې سره چې ډېر یو بده پدیده
د رپورټونو له مخې هر کال لسګونه تنه افغانان په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته روان وي. فقر په هیواد کې د کاري فرصتونو نشتون او د افغانستان نامعلومه راتلونکي هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان هڅوي څو یا په یوازې توګه او یا هم خپلې کورنۍ سره خپل کور او هر څه پرېږدي او په غیر قانوني توګه بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د هلمند ولایت په دیشول سوالي کې روانونه پیل شوې عملیات لا هم دوام لري. د هلمند سرحدي پولیسو مسؤلین وایي چې په دیشو کې مش طالبان اکثره بهرني دي او هڅه کوي چې په دې سیمه کې د خپل وسلوال حضور د ټینګښت ترڅنګ د نشي توکو قاچاق ته وده ورکړي. په دې اړه پاموکي له سیمې څخه زموږ د خبريال لاستولې رپورت.
د شپږم سرحدي زون د پولیسو کمانډان سمنوال سلطان محمود وایي په دې شول سوالي کې د عقاب اتل پنوم پیل کړی عملیات لا هم روان دي او تر هغه پورې چې د پاکستان سره د دې ولسوالۍ ګڼې پرانیستي لارې کنټرول شوي نه وي دوام ورکوي. دی وایي په اکثرو ولسوالیو کې جنګیدونکي وسلوال د همدې لارو پاکستان او بیرته هلمند ته تګ را تګ کوي.
هغه لارې چې د سرحد څخه را داخليږي دغه سرحدي ولسوالیو ته موږ مختلف پلانونه لرو. دشمن اوس نسی کولای چې په لنی شکل باندې داخل د منطقې سي. بعضی وخت په لاینی موټرو کې د مسافر په نامه باندې د رفت احمد کې د دوی تارکات موږ ټول شند کړی دي او دغه ترت کړی مده.
ویل کېږي په دې شول سوالي کې د افغان ځواکونو لخوا دغه پلسي عملیات ځکه مهم دي چې د نشي توکو د فابریکو او پروسس ترڅنګ د بیلابیلو ناقانونه توکو قاچاق په سرعت دوام لري او د همدې پیسو لارې په نورو سیمو کې د جنگونو بهیر زور اخلي. کتونکو وای کچیر په دې شول سوالي کې دروانو عملیاتو ورسته غلارې چې د نشي توکو د قاچاق برو ترڅنګ وسلوال پرې تاګراته کوي وتړل سي. په مرکزی سیمو کې به هم د امنیت پر ټینګښت تاثیر وکړي. دا په دې شو ولسوالۍ کې چې د کلون رئیس د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې د لومړی عملیات چې د افغان ځواکونو له لورې په تنهایی ترسره کیږي. د سرحدي پولیسو د دویم کنډک د ارکان رئیس سمونمل عبدالغفار وایي په دې شو کې ټولې سیمې د بهرنیو طالبانو تر ولکې لاندې دي او پر خلکو زور زیاتی کوي.
نور خلک بیګانه خلک راځي دلته چې کوم طالبان دي هغه بیګانه خلک دي، عرب دي، چیچنیان دي، پنجافیان دي، هغه راځي او په دې ساحه کې چې ډېره نږدې ساحه ده چغی و برمچه او گرد جنگل تا اگه نجده دلتا رزی او ده خلق و بند ظلم که ولی اگه بیگانه خلق دی ده افغانستان خلق داسی نه ورته مولی میگی چی انسانی سلوک ور سر وقت ولی مگه انسانی سلوک کو ایس نو تلفات نلار مرال مو بیخی کوی ده هر زایی که کولی شد دی هلمان ولایت چی مگه عملیات در سره
د سرحدي پولیسو مسولین وایي د دیشو ولسوالۍ اتیا په سلو کې سیمې تر ولکې لاندې راوستي دي او په لنډو ورځو کې د پاکستان سره د ګډې پولې تر ټولو مهمې نکتې بارامچې ته هم ځان رسوي. دیشو که څه هم د خلکو ګڼه ګوڼه نه لري خو هلته د پراخو ځنګلونو او ریګونو له امله وسلوال او قاچاقبر کولی سي د روزنې او پټېدو لپاره ځایونه جوړ کړي او بیا د هغه ځاینه پر نورو سیمو د بریدونو او جنګونو پلانونه عملي کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې هند د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. جان کیری د کانګرس یوې غونډې ته ویل د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکیچ د افغانستان لپاره هم ستونزې پیدا کړي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په حواله جزئیات له سالی محمد سالی اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل هند په افغانستان کې مهم رول لوبولی سي. خود تایید کړی چې د نیوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د جګړه ځپلې افغانستان پاکستان او هند ترمنځ ستونزې زیاتې کړې دي. په 2016 میلادي کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې جان کیری پرون د کانګرس د یو غړي امی بیرا چې په خټه هندی دی د پښتنې په ځواب کې ویل امریکا به په دې برخه کې سخت کار ته اړ سي. جان کیری زیاته کړه هند د افغانستان په مسله کې مهم رول لوبولی سي. زه له ډیره وخته د هند پر وړتیا باوري یم. ډیر دلایل شته چې هند په بیلابیلو مسایلو کې زموږ فوق العاده مهم همکار وي. هند او پاکستان چې له کلونو راهیسې دوه رقیب هیوادونه دي په افغانستان کې د یو بل د نفوس پر زیاتېدو اندېښنه لري. پاکستان په ور ور له افغان دولت څخه غوښتي چې له هند سره د خپلې اړیکې نه پراخوي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوي دي. د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونو او د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته څیرمه د پاکستان لخوا د ځینو تاسیساتو جوړولو د افغان دولت سخت عکس العمل پارولی دی. هند څه د مخکې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هند په افغانستان کې پر ځینو مهمو اقتصادي پروژو پانګونه کړې ده. څه وخت مخکې افغان چارواکو ویل چې د هند 300 لویو کمپنیو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د ژوند رنګونه
نومي عبدالرحمن.
عبدالرحمن ورور څه کاروبار کوي؟
زه د مزدورکاری کار کوم. مزدورکاری ما چې چیرته غریبي پیدا سو پیږی چې کاروبار کوو په شهر کې کدلته کبل جی کبل جی دا کار.
څه رقم مزدورکاری کوي؟ ګلکاری
ګلکاریم کوو. نور بس خشت کاریم کوو. چې کوم کار په مخ راغی کوي غریبکاری کار د نو چې کوم کار باندې وس ورسی دا 15 روپۍ منه پم و کې هغه کار کوو.
خشت کاری دې زدادم کې هم څه کوي؟
نو نه هغه شی په اٹکل کوو نه مجبوری چې یو 15 روپۍ په باندې پیدا کو.
به څنګه غادي کور جښت نه وایي دا خو دې سمې ونه کړی.
خو بیا هلته بیا موږ بل هغه ورته پیدا کوو وستکار. بیا وستکار کار کوي موږ نور هغه ور سره کوو.
د ورځې به 100 روپۍ ګټي؟
مطلب د ورځې 2500 مې 300 ورځې مې د سی ورځې.
بیا څنګه دا خرڅ مصرف پوره کیږي؟
ولا نو نه پوره کیږي. ډیر مشکل ده.
بیا څنګه کوي؟
خو مشکل دا ده چې ځکه له مجبوري دا کار کوو نو بس ورته پراته نور کوم کار ستنه.
د کور کرایه ورکړي خپل ده؟
د کور کرایه ورکو. کرایه باندې
100 روپۍ
مطلب د ما خو دومره کرایه نه ده. دا چې موقتي کوچی دی 1500 روپۍ کرایه ورکو.
په کور کې اوس ته کار کوي کنه نور خلک هم ستاسو کار وکړي؟
څوک نسته. دوه مې واړه بچیان دي هغه مکتب ته ځي او زه چې د هغه مزدوري کار.
څو نفره یې په کور کې؟
په کور کې 5 نفره فامیل لري.
میرمن دې څه کوي؟
هغه د کور کار کوي. مکتب یې چې ویل هغه خو ډېره شو.
تا در سبق ویلی ده؟
ما هم نه ده ویلی.
ولې؟
خو دا موږ خو د ولایت پکتیکا کې وو هلته خو نه سبقونه و نه درسونه و. موږ خو داسې ستونزو کې وو.
اوس څومره پښیمانه یې چې درس دې نه ده ویلی؟
اوس خو له حده سوا ډېر پښیمانه یو چې درس هم نه ده ویلی. ډېره مشکل خبره ده. د خپل ژوند هم له خپله له خطر سره مخامخ کړی دی چې درس هم ویلی وای خو په یو وظیفه په یو کار په یو قطار کې به موږ هم درېدلي چې وظیفه هلته ورسوم. راته یې سور ورته کومي سواد شاید زده دي موږ ته ايتي نه سواد نه لري نو دا کار سره کومه تمخته یوسي.
دوستانو د ژوند رنگونه پروګرام مو اورید. رویا محبوب په افغانستان کې وزنی میرمن ده چې د سافټویرونو د یوې کمپنۍ مشري کوي. د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو مخکښ ښځو په فهرست کې راغلی ده. په دې فهرست کې ملاله یوسفزی چې په سوات کې د ښځو د تعلیم لپاره کمپاین کوو او بیا د طالبانو په یو برید کې ټپي شو هم د دغه سلو کسانو په لیست کې یاده شوې. که څه هم په افغانستان کې دا ذهنیت چې ښځې باید یوازې په کور کې کار وکړي لا هم حاکم دی، خو رویا محبوب په هرات ولایت کې د خپل تجارت او د زده کوونکو او محصلو نجونو لپاره د پروژو په پراخولو سره دومره ستره بریا ترلاسه کړې. په دې اړه ریپورټ زموږ په نورو خپرونو کې مه هیروئ. وس دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو، خو زموږ خبرونه لا تازه پیل شوې ده. ملومړنۍ خبرونه وه. په بل نیم ساعت خبری مجله کې